السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته چې د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د کب لسمه د 2011 کال د مارچ له لومړۍ نیټې سره برابره ده. وبخې د ازادۍ رادیو خبرونې په نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کورنیو سیمهیزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خپرېږي. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو او راپورونو سرلیکونو ته. د ناټو یو مقام وایي چې ایران د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د وسلو او پیسو مرستې کوي او ناټو د ایران دا اقدامات څاري. ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام لندن ته ورسید او په پام کې ده چې نن د برتانیا له صدر اعظم ولیعهد او نورو چارواکو سره کتنې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي پرون خپل رسمي لومړی سفر پیل کړ او په پام کې لري چې په لندن، جده، کابل، اسلام آباد او بروکسل کې لږ چارواکو سره کتنې وکړي. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنې ځانګړې محکمې د لسو ولایتونو رایې شمیرلي او په داسې حال کې چې ولسي جرګې خپل مشر ټاکلی، دا محکمه غواړي د افغانستان د ټولو ولایتونو رایې له سره وشمیري. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو پرون په جلا پیښو کې په افغانستان کې د خپلو څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل هغه وخت را رسیدلی چې د لیبیا مشر معمر القذافي بیل زنده او بیل نور تاوتریخوالي سمدستي واک پرېږدي. په حق کې د جنایتونو د نړیوالې محکمې څارنوال پرون په لیبیا کې د بشري جنایتو د احتمال په اړه د مقدماتي څېړنو د پایل اعلان وکړ. د تونس د موقت حکومت دو وزیرانو پرون استعفا وکړي. تر دې یو ورځ مخکې د دې هیواد موقت صدر اعظم له تاوتریخوالو اعتراضونو وروسته استعفا کړې وه. په داسې حال کې چې د ایران د حکومت مخالفو مشرانو په خپلو ویبپاڼو کې نن د مارچ په لومړۍ نیټه په تهران او نورو ښارونو کې د مظاهرو غوښتنه کړې. ایراني چارواکو خبرداری ورکړی چې مخالفین دې د نویو اعتراضونو له پیلولو ډډه وکړي. او جنوبی کوریا او متحدو ایالاتو پرون کلنی پوځي تمرینونه پیل کړل. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې دا مشقونه به د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي جګړې سبب شي. په دې خبرونه کې به قدرمنو اوریدونکو تاسو د چارواکو له هغې ادعا هم خبر شئ چې وایي د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې د پاکستاني پوځیانو بمباري او د توغندیو حملې دوام لري.
پیغام یو دوه درې غټ مرمۍ راغلي مساحات کړي، موږ دا خپل ګزارشونه ټولو وزارت ته ورکړي دي او د ولایت مقام ته ورکړي دي.
نور مطالب هم لرو چې وروسته راځي. خدا دې د خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړي. د ناټو یو چارواکي پرون وویل چې ایران د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د وسلو او پیسو مرستې کوي او ناټو د ایران مرستې څاري. تر دې مخکې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو چارواکو څو ځلې ویلي وو چې د ایران سخت ماینونه او نورې وسلې نیولې دي. ناټو په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د ایران د قدس لښکر یو غړی په هلمند کې نیولی، خو وروسته یې وویل چې نیول شوی کس د قدس لښکر غړی نه دی. پر ایران د ناټو د چارواکو د تورونو جزئیات عصمت څاروان په دې راپور کې اوروي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د دوشنبه په ورځ وویل چې ایران په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرسته ورکوي او دا هیواد باید ونه انګیري چې ناټو پرې خبره نه ده. ایران په سیمه افغانستان او عراق کې د زرګونو امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالف دی. دا هیواد هم له افغانستان او هم عراق سره پوله لري. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې امریکایي پوځي چارواکي ګریګوري سمیت له طالبانو سره د ایران مرستې ته په اشارې وویل دوی محدود مرمۍ په کور کې د جوړېدونکو بمونو وسایل، توغندي او راکټونه ورکوي او د دې په څنګ کې په خپله پوله کې شبکې ورته جوړې کړي دي. په کور کې جوړېدونکي بمونه په افغانستان کې د طالبانو له لورې تر ټولو زیات استعمالیږي. سمیت چې د ایساف د درستیزوالې مرستیال دی د ایران په باب همداراز وویل دوی غواړي چې په لوبه کې شامل واوسي، دوی شبکې جوړوي. ایران د افغان طالبانو ملاتړ له دې سره سره کوي چې طالبان افراطي سنیان دي او ایرانیان سخت شیعه. په وروستیو کې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو مقاماتو ویلي و چې ایران له طالبانو څخه په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو د مخنیوي لپاره کار اخلي. دوی ادعا کړې وه چې ایران د افغانستان د هغو بندونو مخه نیسي چې اوبه یې د ایران خاورې ته بهیږي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف چارواکي ګریګوري سمیت له طالبانو سره د ایران د مرستو په باب وایي هغوی طالبانو ته روزنه، پیسې، وسلې او تر ټولو زیات مهمات ورکوي، خو له طالبانو سره د ایران مرستې تر هغو مرستو کمی دي چې دا هیواد په عراق کې له شیعه ډلو سره کوي. د دا هم وویل چې تر اوسه لا د ایران ملاتړ د نړیوال ائتلاف لپاره په جدي اندېښنې نه دی بدل شوی، خو که ایران وغواړي له طالبانو سره خپل ملاتړ په یوه شپه کې زیاتولی شي. سمیت وویل ایساف د ایران فعالیتونه په احتیاط څاري او دې ته پام لري چې د ایران اوږدمهال پلانونه څه دي. د په عین حال کې وویل چې د افغانستان بې ثباتي د ایران په خیر نه ده. د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د جولای له میاشتې له افغانستانه محدود شمېر ځواکونه باسي او ګمان کېږي چې دوی به د ځواکونو د لیږدولو لړۍ د افغانستان له لویدیځو ولایتونو پیل کړي.
په راپور کې مو د ناټو د چارواکو څرګندونې واورېدې چې وایي ایران د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د وسلو او پیسو مرستې کوي. دوی همداراز ویلي چې ناټو د ایران د مرستې څاري. لبلې خوا په افغانستان کې د ناټو چارواکو پرون وویل چې د دې تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د راتلونکي میلادي میاشتې په 11مه نیټه په بروکسل کې غونډه وکړي او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د بهیر پر څرنګوالي به خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي ویاند پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې همدارس پر راتلونکو دوه ورځو کې یعنی د پنځشنبه په ورځ په جده کې د اسلامي کانفرنس په بلنه د تماس د ډلې د غونډې د جوړېدو خبر هم ورکړ. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريالي زکی غیاسی پر راپور کې واوري.
په کابل کې د ناټو د ملکی استازي ویاند ډومینیک میډلی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل په پام کې ده چې دا غونډه د راتلونکو میلادي میاشتې په 11مه نیټه په بروسل کې پرانیستل شي. ښاغلی میډلی وویل چې د ناټو د دفاع وزیران به په دې غونډه کې په افغانستان کې د امنیت د انتقال د بهیر پر څرنګوالي پراخ بحثونه وکړي. د میډلی په وینا په دې غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ هم ګډون وکړي.
Defense ministers are meeting.
د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه به د مارچ میاشتې په 11مه نیټه په بروکسل کې جوړ شي او دا غونډه داسې ده چې همیشه جوړیږي، کوم ځانګړي غونډه نه ده. په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو سربیره به د امنیتي مسولیتونو د سپارلو په اړه هم بحثونه وشي.
لا بل لوري په داس حال کې چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال لپاره تیاری روان دي، وسلوالو مخالفینو د هیواد په بیلابیلو برخو کې خپل حمله زیاتې کړي. کتون کې دغه حالت ته په پام سره اندېښمن دي چې ممکن دغه حمله د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر لستونز سره مخ کړي. خو د ناټو چارواکي وایي چې دغه بهیر به په خپل ټاکلي وخت پیل شي. د ورکړ شویو معلوماتو له مخې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې په پام کې ده چې د سعودي عربستان په جدي خار کې د تماس تا ډلې غړي په وناسته کې راټول شي. د ناټو د ملکی استازي ویاند کڅ هم دا ناشته تایید کړه، خو د اجنډا په اړه زیات جزئیات ورنکړل.
د اورګنایزیشن اف د اسلامیک کانفرنس ان جده،
دا غونډه د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په قربتوب په جدي خار کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د غونډو هیوادونو د استازیو سربیره بعد د چلوښتو هیوادونو استازي ګډون وکړي. دا ډله د نړیوال تماس په نوم هم یادېږي.
دا جدي په ناشته کې د ځینو نورو چارواکو څنګ د افغانستان لپاره د لویدیځو او یو شمیر نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون کوي.
د افغانستان لپاره د ناټو د ملکی استازي د ویان څرګندونې مو اوریدې چې پرونې وویل د دې تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به د راتلونکي میلادي میاشتې په 11مه نیټه په بروکسل کې غونډه وکړي. د ناټو د ملکی استازي ویان ډومینیک میډلی همداراز وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې یعنی د پنځشنبه په ورځ به په جده کې د اسلامي کانفرنس په بلنه د تماس د ډلې غونډه جوړه شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي پرون خپل لومړی رسمي سفر پیل کړ او په پام کې لري چې په لندن، جده، کابل، اسلام آباد او بروکسل کې له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. امریکایي ډیپلومات مارک ګراسمن به لومړی سعودي عربستان ته ولاړ شي او د پنځشنبه په ورځ به په جده کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کراولی پرون په یو خبر پانه کې وویل د نړیوال تماس د ډلې یا آی سی جی د دې غونډې مشري به خاغلی ګراسمن د جرمنی سیال میخائیل شتاینر تور په غاړه وی. د دې غونډې کوربه به د اسلامي هیوادونو د کنفرانس سازمان وي. په دې غونډه کې به د افغانستان د هیئت مشري د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول کوي او همدارس د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی به هم د افغاني هیئت په ترکیب کې شامل وي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو پرون په افغانستان کې په جلا پیښو کې د خپلو څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. ناټو په یوه خبر پاڼه کې وویل چې درې سرتیري د افغانستان په جنوب، ختیځ او لویدیځ کې د سړک پر غاړه د ایښودل شویو بمونو په چاودنه کې وژل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې څلورم سرتیری په ختیځ کې د وسلوالو له یوې حملې وروسته ووژل شو. د ناټو په خبر پاڼه کې د وژل شویو سرتیرو هویت نه دی ښودل شوی. له دې سره په افغانستان کې په روانه میاشت کې د ناټو د وژل شویو سرتیرو شمیر څلور دیرشو ته لوړ شو. دا شمیره په جنوري میاشت کې یو دیر شوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې یو شمیر دیره خلک ادعا کوي چې د ډیورن کرخې له پورې غاړې درنې ډزې پر کیږي. دا شکایتونه په خاص ډول د ګوشتې ولسوالۍ د هغو سیمو خلک کوي چې د ډیورن کرخې ته په نږدې سیمو کې میشت دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال محمد داود وفا راپور لري.
د ننګرهار د ګوشتې سرحدي ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکي چې ډیورن کرخې ته نږدې پراته دي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني سرحدي ځواکونه د دوی پر مسکوني سیمو پرله پسې توغندیز او حتی هوایی بریدونه کوي چې تر درې سو زیاتې کورنۍ یې کډوالۍ ته مجبورې کړي دي. د سیمې استوګنو د دوشنبې په ورځ د ټلیفون په کرخه ازادۍ راډیو ته وویل د سیمې یو بل تن وویل دا سیمې له وړو غونډیو او تپونه جوړې دي. پاکستاني پوځیان د دغه یرغل په وسیله لږې لږې سیمې نیسي او دا بریدونه د پراختیا غوښتنې هڅه ده. د ننګرهار د سرحدي پولیسو قمندان جنرال امین الله امرخیل وویل دوی له دغه یرغل نه خبر دي او لوړو مقاماتو ته په تمه دی چې هدایت ورته وکړي. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په دغه اړوندو سیمو کې د وړو غونډیو او بې نظمه غرونو په وجه د ډیورن کرخې اصلي ځای څرګند نه دی. په دې وجه په 2003 میلادي کال کې هم پاکستاني ځواکونو د خویزو کوډاخیلو خنجر کلي او د مومندو لسګونه نورې آزادې سیمې ونیولې.
په راپور کې مو د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د خلکو شکایت اورېده چې وایي د دې سیمو پر اړوندو کورونو باندې د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورن کرخې له پورې غاړې ډزې کیږي. د سیمې چارواکو هم د خبرونو تایید کړي دي او ویلي دي چې په دې اړه مرکزی دولت ته خبر ورکړي او دوی منتظر دي چې له دې وروسته به د مرکزی دولت اقدامات څه وي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او نور راپورونه هم لرو، خو د دې وخت د سهار 5:15 د یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د ناتو یو مقام وایي چې ایران د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د وسلو او پیسو مرستې کوي او ناتو د ایران دا اقدامات څاري. ولسمشر حامد کرزی پرون مخام لندن ته ورسید او په پام کې ده چې نن د برتانیا له صدر اعظم ولیعهد او نورو چارواکو سره وګوري. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنې ځانګړې محکمې د هیواد د لسو ولایتونو رایې شمېرلې او په داسې حال کې چې ولسي جرګې خپل مشر ټاکلی، دا محکمه غواړي د ټولو ولایتونو رایې له سره وشمېري. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو پرون په جلا پیښو کې په افغانستان کې د خپلو څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي هغه وخت را رسېدلی چې د لیبیا مشر معمر القذافي بېل زنده او بېل نور تاوتریخوالي سمدستي واک پرېږدي. په حق کې د جنایتونو د نړیوالې محکمې څارنوال پرون په لیبیا کې د بشري جنایاتو د احتمال په اړه د مقدماتي څېړنو د پیل اعلان وکړ. د تونس د موقت حکومت دوه وزیرانو پرون استعفاوې وکړې. تر دې یوه ورځ مخکې د دې هیواد موقت صدر اعظم له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته استعفا کړې وه. په داسې حال کې چې د ایران د حکومت مخالفو مشرانو په خپلو ویبپاڼو کې نن د مارچ په لومړۍ نیټه په تهران او نورو ښارونو کې د مظاهرو غوښتنه کړې، ایراني چارواکو خبرداری ورکړی چې مخالفین دې د نویو اعتراضونو له پیلولو ډډه وکړي. او جنوبي کوریا او متحدو ایالاتو پرون کلنی پوځي تمرینونه پیل کړل. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې دا مشقونه به د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي جګړې سبب شي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د منځنی ختیځ موضوعات او د منځنی ختیځ په مختلفو هیوادونو او همدارس د عربي نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د روانو اعتراضونو او د پاتسونونو موضوع نن ورځ په نړۍ کې د رسنیو لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده. د لویدیځ چاپ مطبوعاتو د منځنی ختیځ د روانو حالاتو په اړه مطلب خبره کړی دی چې لنډیزې رضوان مراد اوروي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په عربي نړۍ کې روانو تحولاتو ته کتنه کړې او په خپله تازه ګڼه کې لیکي، د امریکا د اوسني ولسمشر بارک اوباما او پخوانی جمهور رئیس جورج بوش دواړو د واکمنۍ پر مهال د تروریزم پر ضد د متحده ایالاتو مبارزه پر دې اصولو سره پیل شوه چې د سخت دریځۍ په لور د مسلمانو ځوانانو د ورتګ مخه ونیسي. خو د ورځپاڼې په وینا اوس چې په عربي نړۍ کې خلکو په خپله دې کار ته ملا تړلې ده، نو آیا لویدیځ چمتو دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي که نه؟ لاس انجلس ټایمز لیکي د اوباما اداره وایي هو مرستې ته آماده ده، خو په ځینو مواردو کې بیا واشنگټن ورو عمل کړی دی. دغه راز د کانګرس اکثر غړي هم همکارۍ ته چمتو دي، خو هغوی بیا د بودیجې په مسأله کې ښکېل پاتې دي. دا مطلب لیکونکی وایي په دې برخه کې لومړی ګام یقینا دا دی چې د ډیموکراتیکو انقلابونو د کامیابۍ لپاره کار وشي. په لومړي سر کې په دې برخه کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما یو څه زړه نازړه و، خو وروسته بیا د تونس، مصر او لیبیا د مظاهره چیانو پلو ته ودرېدو. خو منتقدین په دې باور دي چې د امریکا حکومت باید په دې برخه کې لا نور کارونه ترسره کړي. پاینې حل کې بیا امریکایي چارواکي وایي چې یو ځل وضعیت آرامه شي نو معلومه به شي چې دوی له هغه څه نه چې په عام محضر کې څرګند شوي زیات څه کړي دي. د مقالې لیکونکی وایي د مثال په توګه یو مقام ورته وویل چې د امریکا حکومت او متحدینو یې له خپلو فرعي لارو څخه په استفادې سره د لیبیا هوایي ځواک هڅولی چې پر مظاهره چیانو حمله ونه کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو په حواله زیاتوي هر کله چې دیکتاتور له واک لرې شي نو بیا زیاتو کارونو ته اړتیا ده. د تونس او مصر په شان هیوادونو کې باید اساسي قوانین له سره ولیکل شي، انتخابات تنظیم او وڅارل شي او درې ورکوونکو د نومونو د ثبت پروسه باید ترسره شي. ګارډین ورځپاڼې هم د منځني ختیځ حالات څېړلي او تر دې انوال لاندې چې آیا د سعودي عربستان مظاهره چیانو ته د پاچا مالی مرستې کافي نه دي یو مطلب خپور کړی چې په دوام کې راځي. د سعودي عربستان پاچا عبدالله بن عبدالعزیز د لیبیا پر ولسمشر معمر قذافي باندې د پیل شوې حمله کتنه کوي او داسې فکر کوي چې په ډالیو او مالی امتیازاتو سره کولی شي مظاهره چیان واخلي. ګارډین لیکي د سعودي پاچا 13 ځوانانو ته د 2 میلیارد ډالرو مالی مرستې پیشنهاد وکړ چې یقینا دا پیسې یوازې د سعودي په شان په تیلو غني یو هیواد ورکولی شي. د سعودي عربستان پاچا ځوان طبقې ته د یو پلار په صفت وینا وکړه. دا مطلب د لیکونکي په قول هر څه چې وي آخر دا یوازنی شاهي کورنۍ ده چې خپلو خلکو ته خپل نوم ورکوي. ګارډین لیکي د سعودي پاچا له خپلو خلکو تمه لري چې د ال سعود له نوم څخه لکه د خپل اصلي پلار د نوم په توګه اطاعت وکړي.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنې ځانګړې محکمې د لسو ولایتونو رایې شمیرلې او په داسې حال کې چې ولسی جرګې خپل مشر ټاکلی، دا محکمه غواړي د افغانستان د ټولو ولایتونو رایې له سره وشمیري. لویه څارنوالي چې د اختصاصي محکمې له لوري د درغلیو د څېړنې بهیر څاري وایي چې درغلۍ جدي دي او د سنبلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر نتیجو به اغېز وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مقام عبدالله احمدزی پرون وویل چې ځانګړې محکمې د لسو ولایتونو رایې بیا شمیرلې دي او غواړي چې د ټولو ولایتونو رایې له سره وشمیري. ښاغلی احمدزی په شمیرل شویو رایو کې د درغلیو په اړه څونه ویل، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي تېره اونۍ د اختصاصي محکمې له لوري د رایو بیا شمیرل رد کړي وو او ویلي وو چې د انتخاباتو ټول مسایل یوازې له انتخاباتي کمیسیونونو سره اړه لري. نوې ولسي جرګې هم د خپل رئیس پر سر تر موافقې مخکې اختصاصي محکمه غیر قانوني بللې وه. د ولسی جرګې غړو د دې جرګې د رئیس له انتخابېدو نه وروسته د دوشنبې په ورځ، یعنې پرون، د ولسی جرګې د اداري پلاوي د پاتې غړو لپاره انتخابات وکړل. په دې انتخاباتو کې د ولسی جرګې غړي وتوانېدل د ولسی جرګې دوهم مرستیال او د دې جرګې منشي انتخاب کړي، خو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او دوهم منشي لپاره انتخابات کومې نتیجې ته ونه رسېدل. د ولسی جرګې د اداري پلاوي په خبره د دې جرګې د لومړي مرستیال او دوهم منشي د انتخاب لپاره به د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا انتخابات وشي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال نسیم شفق راپور ته.
د ولسی جرګې غړو د دې جرګې د اداري پلاوي د پاتې غړو د انتخابېدو په لړ کې احمد بهزاد او عبدالقادر قلاتوال په ترتیب سره د دې جرګې د دوهم مرستیال او لومړي منشي په توګه انتخاب کړل. په دغو انتخاباتو کې چې د دوشنبې په ورځ په ولسی جرګې کې وشول، 50.1 غوڅ اکثریت معیار ټاکل شوی و چې احمد بهزاد له 220 رایو نه 120 او عبدالقادر قلاتوال 140 رایې وګټلې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې د دوهم مرستیال او لومړي منشي له انتخابېدو وروسته هیله وښوده چې خپلې اړوند چارې په بریالۍ توګه ترسره کړي. د ولسی جرګې د لومړي مرستیال څوکۍ ته نادرخان کټوازی او شاه عبدالحد افضلی کاندیدان و، خو دوی دواړه 50.1 رایې پوره نه کړې. دغه راز همیرا ایوبی، فرهاد عظیمی او حیدرجان نیمزوی هم د دې جرګې د دوهم منشي څوکۍ ته لازمې رایې ترلاسه نه کړې، خو د سه شنبې په ورځ به د میرمن ایوبی او فرهاد عظیمی ترمنځ دوهم ځل انتخابات ترسره کیږي. په عین حال کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل چې د سه شنبې په ورځ به د دې جرګې د لومړي مرستیال څوکۍ ته د نویو کاندیدانو ترمنځ انتخابات وشي، خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې د ولسی جرګې څو تنه غړي به د پوسټ ځانونه کاندید کړي. د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په خبره دوی ډیر وخت د دې جرګې د رئیس د انتخاب پر سر ناندریو کې تیر کړ او هڅه کوي چې د دې جرګې د اداري پلاوي پاتې غړي هم ډیر ژر انتخاب کړي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د اداري پلاوي د پاتې غړو له انتخابېدو وروسته د سترې محکمې او د کابینې یو شمېر غړو ته رایه ورکول او د 1990 کال د بودیجې په اړه بحث د دې جرګې له کاري لومړیتوبونو څخه بلل کیږي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام لندن ته ورسید او ټاکل شوی د چنن د برتانیا له ولیعهد چارلز، صدر اعظم ډیوډ کامرون او نورو چارواکو سره وویني. همداراز ولسمشر کرزی به نن په بریټش موزیم کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندرتون پرانیزي. دا نندرتون به درې میاشتې د لیدونکو لپاره پرانیستی وي. د ښاغلي کرزی یو ویاند حامد علمی ازادۍ راډیو ته وویل د ولسمشر کرزی او برتانوي چارواکو خبرې به د برتانیا پر پوځي همکاریو په تیره بیا وروسته له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ناوزی متمرکز وي. ښاغلی علمی دا خبره له عصمت څاروان سره په مرکه کې وکړه.
ولسمشر کرزی لندن ته رسیدل دي که زموږ اوریدونکو ته وایي چې د ښاغلی کرزی د دې سفر هدف څه دی؟
د دې سفر هدف دوه مسایل دي. اول د برتانوي مقامات خبریتري او ملاقاتونه، او دوهم هغه باستاني آثار انتیکونه چې تلاتپه به هغه مشهور دی. په نن ورځ د برتانیې په موزیم کې پراستل کیږي او رئیس جمهور رسما هغه مراسم کوي. او په دې کې تقریبا څه د پاسه 210 اثار د افغانستان انتیک موجود دی چې اکثر د 2003 کال داسې اثار دی چې رسما د برتانیې په موزیم کې چې بریټش موزیم یو مشهور موزیم دی اختاقیږي، او درې میاشتې پاره په لندن کې د نندرتونو ته سپارل کیږي.
د ښاغلي کرزی د سفر اصلي هدف دا دی چې د نندرتون پرانیزي او کنه له برتانوي چارواکو سره د خبرې اجنډا کې شامل دي.
دو برخه لري، یو دا فرنګي مسله وو، بلې برطانوی مقامات سر خبریتر چه در برطانیه در سرازم برطان ماوند سرازم در دفاع وزیر در نور وزیران سر رژیمون ملاقاتون داری او کسان چه پروانسک وای پانگ آجوی اوی سر هم ملاقاتون داری نو پرده مسائل که سیاسی مسائل و اقتصادی مسائل نظامی مسائل هم بکی شامل دی
شاغل کرزه با دی بریتانیا لصدر اعظم علاوه نور لکم و مقامات سر و گوری
د برطانیه د سازمان معاون سره د دفاع وزیر د بینالمللي پراختیایي وزیر او د برطانیه لوی جستیس معاون د لوی جستیس او د شازوا چارلز د برطانیه ولیعهد سره هم ګوري
د افغانستان د دولت د ریاست یو ویاند حامد علمی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې لندن ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه معلومات ورکول اوس هم نړیوال خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل هغه وخت را رسیدلی چې د لیبیا مشر معمر القذافي بې له زنډه او له نور تاوتریخوالي پرته سمدستي له واکه لاس واخلي. میرمن کلینټن دا خبره پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په شپاړسمه غونډه کې وکړه.
کرنل قذافي اند ذوز اراوند هیم must be held accountable
dagarwal qazafi aw hagoi che malgiri yidi bayat de hago amal o masul wa ganal shi che da riwal o huquqi jmano aw karamat sargada wana kawi doi pa de iqdamat o de khpli wakmani mashruiyat bayli aw de libya khalko da masala rokhana kade da de qazafi la para de tag waqt ra rasidalai hamda os bele de che tashaddud wakri ya zang wakri میرمن کلنټن لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د لیبیا د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د لا زیاتو اقداماتو په خاطر همکاري سره وکړي. دی وویل د واشنگټن دریز دادی تر څو چې د قذافي رژیم د ملکی خلکو وژلو او ویرولو ته دوام ورکوي د هر ډول اقدام غوره کول ناممکن دي. تر دې مخکې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې ناوی پیلی د بشري حقونو شورا ته وویل باید ټول هیوادونه په منځني ختیځ کې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. په یو بل اقدام کې اروپایي اتحادیې د معمر القذافي د رژیم پر ضد د بندیز نو پر لګولو سلا کړی. په بندیزونو کې د وسلو تحریم د شتمنیو کنګل کول او د ویزه نه ورکول شاملېږي. د هنګری د انرژي وزیر تماس فیلیګي چې هیواد د اروپایي اتحادیې دورې مشري په غاړه لري پرون وویل دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د سفیرانو په غونډه کې وشوه. فیلیګي همداراز وویل اروپایي اتحادیې پر لیبیا وسلوال بندیز لګولی او هغه کسان یې تحریم کړي چې د ملکي خلکو د ځپلو مسؤلیت په غاړه لري. پاین حال کې راپورونه وایي چې پرون یو شمیر لیبیاوال هغه مهال مړه او ژوبل شول چې د قذافي پلویانو پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي. د یو بل خبر له مخې په حق کې د جنایتونو د نړیوالې محکمې څارنوال پرون په لیبیا کې د بشري جنایتو د احتمال په اړه د مقدماتي څېړنو د پایل اعلان وکړ. لویز مورینو اوکامپو خبریالانو ته وویل چې دا محکمه اوسمهال ولسمشر معمر القذافي ته د وفادارو ځواکونو لخوا پر ملکي وګړو د پراخو او سیستماتیکو حملو په اړه د ادعاو څېړنه کوي. د جنایتونو نړیواله محکمه به اوس په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په لیبیا کې د فبروري میاشتې له 15مې وروسته د بشري ضد جنایتو د تورونو په اړه تحقیقات پیل کلیکانا. د تونس د موقت حکومت دو وزیرانو پرون استعفا وکړه. تر دې یو ورځ مخکې د هیواد موقت صدر اعظم له تاریخ جنو اعتراضونو وروسته استعفا کړې و. اعتراض کوونکو د هغو کسانو د استعفا غوښتنه کوي چې د لری شوی ولسمشر زین العابدین بن علی په حکومت کې کار کاوه. د صنعت او ټکنالوژي وزیر محمد عفیف شلبی او د پلان او نړیوالو همکاری وزیر محمد نوری جوینی د بن علی په حکومت کې کار کړی و چې د جنوري د پاتون په نتیجه کې وپرځول شو. موقت صدر اعظم محمد غنوشی هم چې د یک شنبه په ورځ استعفا وکړه د بن علی په حکومت کې چوکۍ لرله. ایرانی چارواکو د اپوزیسیون فعالانو ته خبرداری ورکړی چې د تازه اعتراضونو له پیلولو ډډه وکړي. د ایران د لوی څارنوال غلام حسین محسنی اجای له قوله ویل شوی دی هر څوک چې د قانون خلاف کار کوي پر ضد به اقدام وشي. د حکومت مخالف مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی په ویپانو کې د دې لپاره چې د دوی د خوشی کېدو لپاره پر چارواکو فشار راوړی وي نن د مارچ په لومړۍ نیټه په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. موسوی او کروبی وروسته له دې چې له خپلو پلویانو څخه د فبروري په 14مه غوښتنه وکړه چې پر لاریون کې ګډون وکړي په کورونو کې نظر بند شول. د دوی په ویپانو کې پرون راپور خپور شو چې کروبی او موسوی له خپلو میرمنو سره نیول شوي او د تهران په حشمتیه محبس کې بندیان دي. فارس رسمي خبري آژانس دا راپورونه سمدستي رد کړل. او ورستای خبر جنوبی کوریا او متحده ایالاتو پرون خپل کلنی پوځي تمرینونه پیل کړل. شمالي کوریا خبرداري ورکړی چې د مشقونه به د کوریا په ټاپو وزم کې د اټومي جګړې سبب شي. په دې منورو کې 1,700 امریکایي او 1,000 کوریایي عسكر او احتیاطي سرتیري برخه اخلي او د هغه هدف د جنوبی کوریا دفاع او هر راز حمله ته ځواب بلل شوی. د دغو تمرینونو لوی برخه به یولس ورځې دوام وکړي او بله برخه یې چې په ساحه کې ترسره کیږي د اپریل تر پایه دوام کوي. وخت د سهار 9:00 او 10 دقیقې شوې. پښتو خبری مجله پای ته رسیدلې. جاوید نعیمی ستړی مشه. قدرمن اوریدونکو، جاوید نعیمی د ازادي راډیو دری خبری مجله چې نیم ساعت دوام کوي.
بله، تشکر از شما. تکل صاحب سلام عرض میکنم و روز همه ایتون بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها مطالب مختلف سیاسی امنیتی اجتماعی و اقتصادی تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز شنبه 10 ماه هوت سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با اول مارچ سال 2011 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. یک مقام ارشد ناتو در افغانستان میگوید ایران با مخالفین مسلح دولت در این کشور کمک مالی و تسلیحاتی میکند. پیش از این برخی از مقامات محلی افغان از کشف اسلحه و ماین‌های ساخت ایران در ولایات غربی افغانستان خبر داده بودند. بازشماری آرای 12 ولایت توسط محکمه اختصاصی برای بررسی دعواهای حقوقی نامزدان معترض بر نتایج انتخابات ولسی جرگه افغانستان به پایانش نزدیک شده. سخنگوی لوی سرانولی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این نهاد جریان بررسی تقلب‌های انتخاباتی توسط محکمه اختصاصی را نظارت می‌کند و این بررسی‌ها شاید بالای نتایج انتخابات اثرگذار باشد. رئیس جمهور افغانستان هم را با یک هیئت ارشد بعد از ظهر دیروز به هدف گفتگو با ولیعهد بریتانیا و مقامات ارشد آن کشور وارد لندن شد. قرار است حامد کرزی امروز با شاهزاده چارلز ولیعهد، دیوید کامرون صدر اعظم و برخی دیگر از مقامات ارشد این کشور دیدار کند. باشنده های ولایت ننگرهار شکایت دارند که نیروهای سرحدی پاکستان بالای چند قریه ولسوالی گوشته این ولایت راکت پرتاب کردند. به گفته این مردم از 3 روز به این سو حملات راکتی بالای این قریه ها ادامه دارد که در نتیجه صدها خانواده به ترک خانه هایشان مجبور شدند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید در 10 سال گذشته تولید مواد مخدر در افغانستان 40% افزایش یافته است. او در دیدار با مقامات ایتالیایی گفت از اکتبر سال 2001 میلادی و با آغاز عملیات نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در افغانستان به این سو مقدار تولید ایروین در افغانستان 40% افزایش یافته است. وزیر خارجه آمریکا گفته است حالا زمان آن فرا رسیده که محمد قذافی رهبر لیبیا باید بدون خشونت و تأخیر بیشتر فوراً از قدرت کنار برود. هیلری کلینتون از جامعه بین المللی خواست تا برای اقدامات بیشتر جهت پایان دادن به بحران لیبیا یکجا کار کنند. ایران به احزاب مخالفان کشور هشدار داده که از راه اندازی اعتراض های تازه خودداری کنند. از لوی سرانوال ایران نقل شده که میگوید هر کس خلاف قانون عمل کند با وی برخورد خواهد شد. و دو تن از وزرای حکومت موقت تونس دیروز استعفا دادند. یک روز پیش از این هم صدر اعظم موقت این کشور بعد دنبال اعتراض های خشونتبار از مقامش کنار رفته بود. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره تحولات شرق میانه داریم و از شما دعوت میکنم که در این مجله خبری ما را همراهی کنید. نخست با تحولات در مورد افغانستان آغاز میکنیم. یک مقام ارشد ناتو در افغانستان میگوید ایران با مخالفین مسلح دولت در این کشور کمک مالی و تسلیحاتی میکند. پیش از این برخی از مقامات محلی افغان از کشف اسلحه و ماین‌های ساخت ایران در ولایت‌های غربی افغانستان خبر داده بودند. ناتو در ماه جنوری گفته بود یک عضو لشکر قدس ایران را در ولایت هلمند بازداشت کرده، اما بعدتر اعلان شد که این شخص عضو لشکر قدس نیست. جزئیات بیشتر در مورد اظهارات تازه این مقام ناتو در کابل را قادر حبیب پیشکش میکند.
یک مقام قوای ناتو مستقر در افغانستان میگوید که ایران به شورشیان در این کشور کمک فراهم میکند.
و گفت که این موضوع را از نزدیک نظارت می کنند. تهران مخالف حضور هزاران سرباز آمریکا در منطقه و در هر دو طرف سرحدش افغانستان و عراق است. گریگوری اسمیت یک مقام ارشد ناتو روز دوشنبه گفت ایران از راه شبکه‌هایی که از طریق سرحدش ایجاد کرده یک مقدار معین از مرمی، پرزه های تخنیکی مواد منفجره تعبیه شده، راکت ها و RPG یا راکت های سرشانه ای را در اختیار شورشیان قرار می دهد. مواد انفجاری تعبیه شده بم های ساخت خانه اند که طالبان مسلح از آن به طور روزافزون استفاده می کنند. گریگوری اسمیت معاون رئیس ارکان ISAF یا قوای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان همچنین در اشاره به ایران گفته است که آنها می خواهند در این بازی شامل باشند و شبکه های را ایجاد می کنند. ایران در حالی از طالبان حمایت می کند که این گروه سنی های افراطی و رژیم ایران شیعیان بنیادگرا دانسته می شوند. اسمیت گفته است که ایران با شورشیان در افغانستان یک مقدار در زمینه آموزش، حمایت مالی و تجهیزاتی که عمدتاً شامل مهمات می شود کمک می کند. اما با گفته وی این کمک ایران کمتر از آن است که با گروه های شیعه در عراق صورت می گیرد. وی گفت در حال حاضر این امر نگرانی عمده ناتو نیست، اما علاوه کرد اگر ایران خواسته باشد می تواند حمایتش از طالبان را در فاصله یک شب افزایش دهد. معاون رئیس ارکان قوای برهبری ناتو در افغانستان گفت آنها این را تحت نظارت دارند که ایران در دراز مدت چه می خواهد انجام دهد. به گفته وی به ثبات ساختن افغانستان به نفع ایران نیست. انتظار می رود ISAF خروج محدود سربازانش را از مناطق امنتر افغانستان از ماه جولای آغاز کند و احتمالاً که این پروسه از غرب افغانستان در سرحد با ایران آغاز شود.
از اظهارات تازه یک مقام ناتو شنیدید. به گفته او ایران با مخالفین مسلح دولت در افغانستان کمک مالی و تسلیحاتی می کند. قرار است تعداد از مقامات و وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در امین ماه در بروکسل با هم دیدار کند. انتظار می رود در این اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو مسئله آغاز روند مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور مورد بحث قرار گیرد. سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که این نشست تا دو هفته دیگر در مقر ناتو در بروکسل برگزار می شود و در آن وزیر دفاع افغانستان نیز شرکت خواهد کرد. سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان از برگزاری نشست گروه تماس که متشکل از نماینده های خاص کشورهای مختلف برای افغانستان هستند نیز خبر داده است. این اجلاس تا دو روز دیگر در شهر جده عربستان سعودی برگزار خواهد شد. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد را از کابل دارد.
در آستانه آغاز روند سپردن مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور، مقامات ناتو در افغانستان میگویند همین مسئله شامل آجندای نشست قریب الوقوع وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو نیز می شود. قرار است این اجلاس به تاریخ 22 در مقر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم راه‌اندازی شود. دومینیک میدلی سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که در این نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو از جانب افغانستان جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع این کشور شرکت خواهد کرد.
وزرای دفاع ناتو در 11 مارس در بروکسل گرد هم می آیند و این نشستی است که به طور منظم راه اندازی می شود. در کنار موضوعات دیگر در خصوص گزارش برد مشترک انتقال امنیت به نیروهای افغان نیز بحث و گفتگو صورت می گیرد.
انتظار می رود پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در موجی از نگرانی ها سر از ماه اول سال آینده شمسی آغاز شود. شمار از آگاهان نظامی با توجه به افزایش حملات مخالفین مسلح در مناطق مختلف افغانستان به این باورند که این پروسه به تأخیر خواهد افتاد. اما مقامات ناتو اطمینان می‌دهند که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در زمان از قبل تعیین شده آغاز خواهد گردید. سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در بخش دیگر از صحبت‌هایش از برگزاری نشست نمایندگان خاص کشورهای مختلف برای افغانستان نیز خبر داد. وی گفت این اجلاس به روز پنجشنبه هفته جاری در شهر جده عربستان سعودی راه‌اندازی خواهد شد. اما در مورد هدف و مسائلی که در این نشست رویان بحث خواهد شد تفصیل بیشتر ارائه نکرد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین
سنت،
روزنامه بریتانیایی آبزار،
نشریه استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:40 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. بازشماری آرای 12 ولایت توسط محکمه اختصاصی برای بررسی دعوای حقوقی نامزدان معترض بر نتایج انتخابات ولسی جرگه افغانستان به پایانش نزدیک شده است. امان الله ایمان، سخنگوی لوی سارنولی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت این نهاد جریان بررسی تقلب‌های انتخاباتی توسط محکمه اختصاصی را نظارت می‌کند. به گفته وی این تقلب‌ها جدی بوده و بر نتایج نهایی انتخابات 27 سنبله تاثیرگذار خواهد بود. در حالی که ولسی جرگه بعد از چندین بار رأی‌گیری بدون نتیجه توانست که به تازگی رئیس خود را تعیین کند، محکمه اختصاصی می‌خواهد که آرای تمام ولایات را بازشماری کند. فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، هفته گذشته بازشماری آرا توسط محکمه اختصاصی را مورد انتقاد قرار داده و گفت مشکلات قانونی و حقوقی در راستای بازشماری آرا وجود دارد که کار محکمه اختصاصی را با بن‌بست روبرو می سازد. ولسی جرگه افغانستان نیز پیش از آن که رئیس مجلس را انتخاب کند، کار محکمه اختصاصی را غیر قانونی خوانده بود. در این مورد قادر حبیب با امان الله ایمان، سخنگوی لوی سارنولی افغانستان، صحبت را انجام داده و نخست از او چنین پرسیده است:
گزارش هایی که شما دارین از چه قرارسی روند بازشماری آرا چطور به پیش رفته؟
در قدم اول با اساس قرار محکمه در 12 ولایت آغاز شده بود. من فکر میکنم که شاید در جریان نهایی شدن باشه. همینطور سلسله به سلسله در همه ولایت این پروسه ادامه می‌یابد. ولی به این چند ارگان عضویت دارند که لوی سارنولی نیز از عضویت برخوردار می‌باشد. ولی لوی سارنولی با عضویتی که در این کمیسیون دارد ناظر بسیار قوی در این پروسه می باشد تا جلوگیری از او تقلب شود که در پروسه قبلی انتخابات صورت گرفت. گزارش های ابتدایی که به لوی سارنولی اعزام شده می رساند که شاید این تقلبی که صورت گرفته و معلوم هم شده شاید به نتایج انتخابات تاثیرگذار باشد.
شما گفتین به اساس گزارش‌های ابتدایی تقلب‌هایی که صورت گرفت احتمالاً بر نتایج انتخابات تاثیرگذار باشه. در چه حد است این تقلب‌هایی که صورت گرفت؟
ما به حیث مثال براتون گفتم میتونم که از بعضی ولایات، مثلا ما از ولایت نمی‌بریم تا هنوز دقیق نیست، یعنی محکمه در مورد کدام حکم صادر نکرده، ولی ما به طور مثال گفتم میتونیم که در یکی از ولایت‌ها در صندوق یک وکیل یا یک کاندید هیچ رای نداشت، رایش در او صندوق صفر بود، ولی در ریزلت های کمیسیون انتخابات در او جا 400 آرا به او نوشته شده یا 500 یا امید و مختلف اعداد هستند که این یکی نمونه های تقلب بود. امید ما یه سا دعوایی که اقامه کردیم لوی سارنولی، امو ادعایی که ما در باره تقلبات داشتیم امو به اثبات پرسانده بطنیم و امید ما یه است که انشاءالله گزارش های اولیه حاکی از این است که تقلب بسیار گسترده صورت گرفته.
بله، در حالی که بازشماری ادامه داره، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات کار محکمه اختصاصی را باز مورد سوال قرار داده. دمی نزایی که به میان آمده ای چطور خواهد شد؟ اونا میگن که این نتایج نهایی است و حال شما میگن که این بازشماری میتونه بالای نتایج نهایی بازم تاثیرگذار باشه.
در این پروسه یا در این دوسیه کمیسیون مستقل انتخابات به حیث متهم قرار دارد و متهم حق هم داره که از خود دفاع کنه و هر کس حق داره از خود دفاع کنه، ولی با اساس قانون این آرا هیچ گناهی نیست، نیست صورتی می باشد که قناعت مردم و جامعه افغانستان را به دست آورده باشند. شما دیدین که تظاهرات، حتی رابندان ها و بعضی مشکلاتی که از این نتایج انتخابات با وجود آمده بود همه مردم شاهد بودند و ما فکر نمی کنیم هر کار یا قانون برای رفاه جامعه می باشد. با اساس این قانونی که اونا تطبیق کردن یا تقلبی که صورت گرفت مردم با او رفاه ندن، بلکه تظاهرات بیشتر شدن و در مقابل دولت افغانستان موانع بسیار جدی را ایجاد کردن. این ایجاب از این را میکرد که در اینجا یک چیز با وقوع پیوسته که مردم به تظاهرات دعوت کرده و امو جرم است و جرم با اساس قانون حق لوی سارنولی که در اون مورد تحقیقات کرده. ما با اساس امو تحقیقات ادعای خود انشاءالله به اثبات میرسانیم که در این انتخابات تقلب بسیار گسترده صورت گرفته بود.
امان الله ایمان سخنگوی لوی سورنولی افغانستان بود که در مورد بازشماری آرای 12 ولایت توسط محکمه اختصاصی برای بررسی دعواهای حقوقی نامزدان معترض با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:45 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. تا دقایق بعد برایتان گزارش ها را در مورد افغانستان و همچنان خبرها را از منطقه و جهان برایتان داریم، اما پیش از همه سرخط مهمترین ها. یک مقام ارشد ناتو در افغانستان میگوید ایران با مخالفین مصالح دولت در این کشور کمک مالی و تسلیحاتی میکند. پیش از این برخی از مقامات محلی افغان از کشف اسلحه و ماینهای ساخت ایران در ولایات غربی افغانستان خبر داده بودند. رئیس جمهور افغانستان همراه با یک هیئت ارشد بعد از ظهر دیروز به هدف گفتگو با ولیعهد و مقامات بریتانیایی وارد لندن شد. قرار است حامد کرزی امروز با شاهزاده چارلز ولیعهد، دیوید کامرون صدر اعظم و برخی دیگر از مقامات ارشد این کشور دیدار کند. باشنده های ولایت ننگرهار شکایت دارند که نیروهای سرحدی پاکستان بالای چند قریه ولسوالی گوشته این ولایت راکت پرتاب کردند. به گفته این مردم از 3 روز به این سو حملات راکتی بالای این قریه ها ادامه دارد که در نتیجه صدها خانواده به ترک خانه هایشان مجبور شدند. وزیر خارجه امریکا گفته است حالا زمان آن فرا رسیده که محمد قذافی رهبر لیبیا باید بدون خشونت و تأخیر بیشتر فوراً از قدرت کنار رود. هیلری کلینتون از جامعه بین المللی خواست تا برای اقدامات بیشتر جهت پایان دادن به بحران لیبیا یک جا کار کنند. ایران به احزاب مخالفان کشور هشدار داده که از راه اندازی اعتراض های تازه خودداری کنند. از لوی سورنول ایران نقل شده که میگوید هر کس خلاف قانون عمل کند با وی برخورد خواهد شد. و 2 تن از وزرای حکومت موقت تونس دیروز استعفا دادند. یک روز پیش از این صدر اعظم موقت این کشور به دنبال اعتراض‌های خشونت‌آمیز از مقامش کنار رفته بود. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی در مورد تحولات اخیر شرق میانه داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا هم چند تحول خبری در افغانستان. نیروهای ناتو میگویند که 4 عسکر خارجی در نتیجه حوادث دیروز در افغانستان کشته شدند. به گفته ناتو 3 تن در انفجارهای کنار سرک در شرق، جنوب و غرب افغانستان کشته شدند و 4 عسکر در یک حمله شورشیان در شرق جان داده است. یکی از این عساکر ایتالیایی بود که در ولایت هرات کشته شد، اما درباره هویت سایر سربازان جزئیات دادن نشده است. به این ترتیب تعداد عساکری که در ماه فوریه در افغانستان کشته شدند اکنون به 34 تن رسیده است. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید در 10 سال گذشته تولید مواد مخدر در افغانستان 40 برابر افزایش یافته است. آژانس خبری ایترتاس گزارش میدهد ویکتور ایوانوف روز دوشنبه در دیدار با مقامات ایتالیایی گفت از اکتبر سال 2001 میلادی و با آغاز عملیات نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در افغانستان به این سو مقدار تولید ایروین در افغانستان 40 برابر افزایش یافته است. وی همچنین گفته که 90% ایروین جهان در افغانستان تولید می شود. به گفته او 60% ایروین افغانستان تنها از ولایت هلمند به دست می آید. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه همچنان گفته که افغانستان در تولید چرس نیز در صدر سایر کشورهای جهان قرار گرفته است. پیش از این بیشترین چرس جهان در مراکش تولید می شد. باشنده های ولایت ننگرهار شکایت دارند که نیروهای سرحدی پاکستان بالای چند قریه ولسوالی گوشته این ولایت راکت پرتاب کردند. به گفته این مردم از 3 روز به این سو حملات راکتی بالای این قریه ها ادامه دارد که در نتیجه صدها خانواده به ترک خانه هایشان مجبور شدند. پلیس سرحدی در ولایت ننگرهار هم این حملات را تایید کرده است. شیرشاه همدرد در این مورد از ولایت ننگرهار گزارش می‌دهد.
خانه دا باشندگان ولسوالی سرحدی گوشته ننگرهار که به خط دیورن نزدیک زیستارن میگوین از مدت 3 روز به این طرف قوای سرحدی پاکستانی حملات توپچی و حتی هواییشان را در مناطق مسکونی ما ادامه دادن که از سر آن در حدود 300 خانواده مجبور به مهاجرت شدند. به نام عبدالودود یک تن از شاهدان عینی در مورد تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت: قوم خوگاخیل ما که در بالا زیست هستند، خانه های مردم قرات تریلی، میتر، شاگه، الاخیل، شیروکه، توتکه، شالالا و قضا غنده با فیرهای توپهای قوای پاکستانی متضرر شدند. همه باشندگان این مناطق مجبور به ترک خانه هایشان شدند و همه آنها در گوشته مرکزی و ولسوالی کامه زیست گردیدند. و میگوید هلیکوپترهای پاکستانی نیز بمبارد کردند و مردم با مشکلات زیاد مواجه شدند. عبدالودود میگوید در حدود 400-450 الی 500 فامیل مجبور به ترک خانه هایشان شدند و این سلسله ادامه دارد. به نام یما یک تن دیگر میگوید پاکستانی ها همیشه سایه دارند آهسته آهسته در خاک افغانستان پیشروی کنند و این هم تلاش برای غصب خاک افغانستان است و میگوید مرمی های آنها در 5 متری و 2 متری خانه های ما اصابت کرده است. هلیکوپترهایشان نیز راکت و داشکه شلیک کردند. این حالات بالای روان اطفال و زنان ما تاثیرات بد گذاشته است. آنها سعی دارند مردم افغانستان عقب روند و آنها در قلمرو افغانستان پیشروی کنند و ساحات را به تصرف خود درآورند. و میگوید ما با قماندانی پلیس سرحدی ننگرهار شکایت کرده ایم، اما آنها گفتند ما جواب به خاطر نداده ایم که سلاح قوی نداریم. جنرال امین الله امرخیل قماندان پلیس سرحدی زون مشرقی میگوید آنها از موضوع خبر دارند و با مرکز نیز آن را شریک ساختند. و میگوید بعضی مرمی های آنها در مناطق مسکونی افغانستان ثابت کرده و در جایی که قوم خوگاخیل زیست هستند. بزرگان قومی این قوم نزد ما مراجعه کردند. ما گزارشات ما را با مقام ولایت ننگرهار، ریاست خارجه ننگرهار و به مرکز داده ایم. مردم منطقه میگویند منطقه چون کوهزار بوده و خط دیورن درست و آشکار معلوم نمیشه، به همین دلیل پاکستانی ها همیشه سعی می نمایند در منطقه پیشروی کنند، قسمی که در سال 2003 میلادی نیز در خوازخیل همچو کردند و چند قرات را تصرف کردند. مردم میگویند این به دوام آن سعی جدیدی آنها هست. اما کنسول پاکستان در جلال آباد به رادیو آزادی گفته است که تا هنوز از سوی دولت افغانستان در مورد شکایت و یا خبری برایشان نرسیده است. اگر برسد با مقاماتشان شریک خواهند کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
رئیس جمهور افغانستان همراه با یک هیئت ارشد بعد از ظهر دیروز به هدف گفتگو با ولیعت و مقامات بریتانیایی وارد لندن شد. قرار است حامد کرزی امروز با شاهزاده چارلز ولیعت، دیوید کامرون صدر اعظم و برخی دیگر از مقامات ارشد این کشور گفتگوهای را انجام دهد. حامد علمی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی گفت این گفتگوها بیشتر روی همکاری‌های نظامی بریتانیا و مسائل منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. قادر حبیب در این مورد با آقای علمی صحبت را انجام داده است.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دیروز به وقت برتانیا به لندن آمدند. امروز ملاقات های دارند با عده‌ای از وزرای کابینه برتانیا، ملاقات دارند با دیوید کامرون نخست وزیر، نیک کنک معاون نخست وزیر، وزرای دفاع، انکشاف بین‌المللی لوید وستیز و معاون لوید وستیز، همچنان ملاقات های می داشته باشند با شهزاده چارلز ولیعهد برتانیا که فردا صورت می گیره. علاوه بر امروز آثار باستانی افغانستان که در موزیم لندن به نمایش گذاشته شده رفتن توسط رژیم افتتاح بشه.
قرار است که رئیس جمهور روی کدام موضوعات با مقامات بریتانیایی و خصوصا صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون صحبت کنه؟
روی موضوعات مبارزه مشترک علیه توریسم، مبارزه مشترک علیه کشت و قاچاق مواد مخدر، همکاری های منطقوی، همکاری های دو کشور و پروسه صلح و ادغام مجدد که برنامه افغانستان از روی صحبت میشه، علاوه در روی موضوعات امنیتی منطقه و افغانستان صحبت خواهد و این برنامه های دراز مدت و خصوصا بعد از 2014 که مسئولیت امنیتی به دوش نیروهای افغان گذاشته میشه روی واسه صحبت میکنند. مشروع بهتر مانم است که ما گفتیم که برای دراز مدت با آموزش، تجهیز و بودجه ضرورت داریم تا بتانیم نیروهای امنیتی ما در دراز مدت
از وطن از خاک دفاع کنند و مسئله امنیتی به دوش بگیرند.
حامد علمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد دیدارهای امروز رئیس جمهور کرزی با ولیعهد و تعداد از مقامات ارشد بریتانیایی با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. سلام را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا هم تحولات در منطقه و جهان. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است حالا زمان آن فرا رسیده که محمد قذافی رهبر لیبیا باید بدون خشونت و تأخیر بیشتر فوراً از قدرت کنار رود. خانم کلینتون که دیروز در 16مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخنرانی میکرد این مطلب را واضح ساخت.
کرنل قذافی and those around him must be held accountable.
دگروال قذافی و آنهایی که در اطراف او قرار دارند باید مسئول اعمال دانسته شوند که کرامت و تعهدات حقوقی بین المللی را پامال می کنند. با این اقداماتشان مشروعیت حکومت کردن را از دست دادند و مردم لیبیا این را واضح ساختند. برای قذافی زمان رفتن فرا رسیده است. همین اکنون و بدون خشونت و یا تأخیر بیشتر. کلینتون از جامعه بین المللی خواست تا برای اقدامات بیشتر جهت پایان دادن به بحران لیبیا یکجا کار کنند. وی گفت موقف واشنگتن این است تا زمانی که رژیم قذافی به کشتار و تهدید غیر نظامیان ادامه بدهد، انتخاب هر نوع اقدام بعید است. پیشتر از این نوی پیلی کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر به شورای حقوق بشر گفته بود که همه کشورها باید از اصلاحات در شرق میانه حمایت کنند. ایران به احزاب مخالفان کشور هشدار داده که از راه اندازی اعتراض‌های تازه خودداری کنند. از غلام حسین موسینی ایجی لوی سارنوال ایران نقل شده که میگوید هر کس خلاف قانون عمل کند با وی برخورد خواهد شد. صفحات اینترنتی رهبران مخالف حکومت ایران یعنی میر حسین موسوی و مهدی کروبی برای اینکه برای رهاییشان فشار آورده باشند روز سه‌شنبه اول ماه مارچ یعنی امروز خواهان راه اندازی تظاهرات در تهران و سایر شهرهای دیگر این کشور شدند. دو تن از وزرای حکومت موقت تونس دیروز استعفا دادند. یک روز پیش از این صدر اعظم موقت این کشور بعد دنبال اعتراض‌های خشونت‌بار از مقامش کنار رفته بود. معترضان خواهان استعفای کسانی هستند که در رژیم برکنار شده زین العابدین بن علی کار می‌کردند. محمد عفیف شلبی وزیر صنایع و تکنولوژی و محمد نوری جوینی وزیر پلان و همکاری‌های بین‌المللی نیز از اعضای حکومت بن علی بودند که در نتیجه اعتراض‌های ماه جنوری از مقام‌هایشان کنار رفتند. و کره جنوبی و ایالات متحده دیروز تمرینات سالانه نظامی خود را آغاز کردند. کره شمالی هشدار داد که این تمرینات باعث جنگ هسته‌ای در این شبه جزیره خواهد شد. در حدود 12800 سرباز آمریکایی و 200000 سرباز و قوای احتیاطی کره جنوبی در این تمرینات شرکت دارند و هدف آن دفاع از کره جنوبی و پاسخ به هر نوع حمله خوانده شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم نگاهی داریم به تحولات شرق میانه در مطبوعات جهان که ملیحه احراری مرور کرده است.
روزنامه لاس انجلس تایمز تحولات اخیر در جهان عرب را به بررسی گرفته می نویسد. رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده ای امریکا و رئیس سابق جورج بوش هر دو هنگام مبارزه با تروریسم با این اصل آغاز کردند که از حرکت جوانان به سوی افرادگرایی جلوگیری شود. اما به اساس نوشته روزنامه در کشورهای عربی اینک که جوانان خودشان کمر همت بستند، آیا کشورهای غربی آماده کمک به آنان می باشند؟ لاس انجلس تایمز می نویسد اداره باراک اوباما می گوید بله آماده کمک است، اما در برخی موارد. بیشترین اعضای کنگرس هم ابراز آمادگی می کنند، اما مشکل کمبود بودجه در جای خود باقی است. نویسنده مقاله می گوید بهترین اقدام در این راستا این است که برای کامیابی انقلاب‌های مردمی کار شود. در این رابطه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا نخست متردد بود، اما بعداً در موضع دفاع از مظاهرچیان تونس، مصر و لیبیا ایستاد. اما منتقدان میگویند ایالات متحده در این بخش کارهای دیگری هم میتوانست بکند. در این حال زمامداران امریکا میگویند وقت وضعیت آرام شود معلوم میشود آنان چقدر بیشتر از آنچی در محضر عام به مشاهده رسیده انجام دادند. تحلیلگر لاس انجلس تایمز از قول مقامات آمریکایی می نویسد زمانی که دیکتاتور از قدرت کنار رود کارهای زیاد است که باید انجام شود، مثل تونس و مصر باید قانون اساسی از سر نوشته شود، انتخابات تنظیم و پروسه ثبت نام آغاز گردد. روزنامه گاردین هم روی حوادث جهان عرب درنگی دارد و در شماره اخیر خود این عنوان را نوشته است: آیا برای مظاهره کنندگان عربستان سعودی کمک های مالی از جانب شاه کافی نیست؟ در ادامه این مقاله آمده است که عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی با مظاهرات علیه رهبر لیبیا معمر القذافی نگاه کرده و این گونه فکر می کند که با پول می تواند مظاهره کنندگان را خریداری کند. گاردین می نویسد پادشاه عربستان سعودی هفته گذشته 22 میلیون دلار کمک مالی برای جوانان پیشنهاد کرد که یقیناً چون این پولی را تنها کشورهای غنی استیل چون عربستان سعودی داده می توانند. پادشاه عربستان سعودی برای جوانان عرب خطابه پدرانه ای را هم ایراد کرد. قرار تحلیل گاردین، پادشاه سعودی در بیانیه اش هرچی گفته باشد، در واقع او رهبر یگانه خاندان شاهی عرب است که نام خود را به مردم خود داده است. گاردین می نویسد پادشاه سعودی از مردم خود توقع دارد از نام سعود چون نام پدر اصلی خود اطاعت کنند.